جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدین.
دیر منان از سطر پروخت هستی همستر مسی او اوریدون کتا السلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوې اداو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. نن د شنبه د غبرګولیا جوزا شپږمه د مې میاشتې وویشتمه پیل خبرونه کېږي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغونی څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره اقدامات سوي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې تادامیچ یاماموتو پرون د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره په کتنه کې د دې شورا د راتلونکو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ. په اعلامیه کې د ښاغلي داوودزی په حواله ویل سوي چې جرمني یو ور بیا چمتووالی وشو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي. پیلامیه کی نور جزئیات ندی ورکول سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځنګړي استازي مارکوس پودزل لنن څخه لاس ورځي مخ کی په جمهوریت ریاست کې لولس مشر محمد شروانی سره په کتنه کې د بین الافغاني ډیالوګ په چارو کې د خپل هیواد لخوا د سانتیا برابرولو خبر ورکړی وو. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړی استازي هم دی په ورسوي کې د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره جرمني او بیا هندستان ته سفر کړی وو. شغلی داوودزی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د هند له سفیر وینی کومار سره هم د افغانستان په سولې کې د هند پر نقش خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غور ولایت کې د جام لرغونی څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د لویدیځې حوزې استازو د دغه څلی د خوندیتوب لپاره د حکومت پر پوسي اقداماتو انتقاد کړی وو. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل
منار جام لپاره تخنیکی آیت هم ټاکل شوی دی. بعضی اشخاص او د تخنیکی ټیم د غور ته سفر کړی دی. د غور محلي اداره هم لاسوکار شوی دی او خلک منسجمه کړی. هلته اتمن تاسو هغه گزارشونه لیدلی دي چې د منار د نورې صدمې څخه مخنیوي د دفتن لپاره شوی دی.
جام څلی چې شاوخوا 15 متره لوړ دی د غوریانو د دورې یادګار دی چې لرغونتیا یې شاوخوا 800 کلونو ته رسیږي. په دې وروستیو کې د دې څلی شاوخوا سیلابونه راوتلي او د څلی استنادي دیوالې تخریب کړی دی. منار څلی په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریني لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبه د ماپښین پر 2 بجو د لندن په اوال نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړله چې خوشبختانه په دې لوبه کې افغانستان وکولای شول د پاکستان لوبډله ته په 3 وکټو ماتې ورکړي.
دا لومړی وار دی چې افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه شنبه د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لومړۍ رسمي لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس سخته سوي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغي وایرس ایچ آی وی هغه وخت په راتودیرو ښار کې خپور سو چې د مظفر غنغرو په نوم له یوه محلي ډاکټر څخه چې په دې ناروغۍ اخته و دې ناروغۍ د اپریل په لومړیو کې نورو کسانو ته سرایت وکړ. دغه ډاکټر روانه میاشت وروسته له هغې ونیول سو چې په سلګونو کسانو کې د دې وایرس نښې ولیدل سوې. پولیس اوس دا څېړنه کوي چې آیا ډاکټر غانغارو په لوی لاس دغه ناروغي نورو ته خپره کړې ده او که څنګه. د پاکستان د روغتیا وزیر مظفر میرزا پرون په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته وویل په راتو دیرو کې له جمعې راهیسې په 601 کسانو کې چې 528 تنه یې له 2 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ ماشومان دي د ایچ آی وي مثبتې پیښې لیدل سوي دي. د روغتیا وزیر مظفر میرزا ویلي چې 23,300 زیات کسان معاینه سوي او د دې بیره څه چې ښایي په ایچ آی وي د اخته کسانو شمیر تر دې زیات وي. د روغتیا وزیر وایي په ایچ آی وي ایډز د دومره کسانو د اخته کېدو یو علت دا و چې دغه ډاکټر خلکو ته ناولې ستنې کارولې. په ټول پاکستان کې په ایچ آی وي ایډز د اخته کسانو شمیر 23,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. د جاپان نوي امپراتور ته د می پر لومړۍ نیټه تاج ور پر سر کړی سو. امپراتور ناروهیتو او میرمنې مساکو نن په خپل ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ هرکلی وکړ. ولسمشر ټرمپ وروسته د کتنو لپاره د جاپان رسمي میلمستون ته لاړ چې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي سره په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخلي. نن تر خبرو مخکې ټرمپ هڅه وکړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو پروګرام په اړه ډاډ ورکړي. ولسمشر ټرمپ د جاپان صدر اعظم ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لوی درناوی موجود دی. دوی ویل د پیونګ یانګ لخوا د میزایلو له وروستیو ازموینو سره سره د شو شیانو اټکل کوي. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلی انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده. د لیتوانیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي د 1/4 برخه شمیرل سوي رای له مخې شغلي نوسیدا 4.5% رای ګټلې دي. سیالي انګریدا سیمونیتا یوازې 6.5% رای ګټلې او خپل ماتې منلې ده. د لیتوانیا د ولسمشری په ټاکنو کې چې 15 ورځې مخکې وسوي هیڅ یو کاندید کافي رای ترلاسه نه کړي او دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل. لیتوانیا چې له روسیې سره ګډه پوله لري د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان غړی هیواد دی. گیتاناس نوسیدا ژمنه کړې چې د روسیې په وړاندې به تون دریځ خپل کړي او د ده په خبره تر هغو چې روسیې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې خپل پوځیان نه وي ایستلي دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره مسکو ته سفر ونه کړي. د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارګمانۍ کې د اخلاقي فساد په اړه خبري تحریف شوی.
هیله مې دا ده چې زما د مصاحبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
په بل لور کې اوري چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې شوی.
قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې.
په هلمند کې صرافان له غلاو شکایت لري.
زما همسایه ملا خلیل باد صراف غلو وشکوي، زموږ لورې وویشتي، روپۍ ځینې ورسولې.
په خوست کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله د زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړی دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر له مرګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غواړي
دا څه د څه لپاره ده؟ دا د پښتانه بلوڅ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې سرایتي کې خلک وژدي او تاسو په دې د کوم د څه لپاره ولې دا وکوي بیا تاسو؟
د خبرونه په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د حکومت یو مخکنی سلاکار مریم ورتګ وایي چې په جمهوریت ریاست کې له شوزو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوي اداو پر سر د دې خبري تحریف سوي دي. مریم ورتګ د یکشمې په ماښام د خبري په خپل ټوئیټر کې کړې دي. پرون تر دې مخکې د جمهوریت ریاست بیان په یو کانفرنس کې وویل چې په جمهوریت ریاست کې د اخلاقي فساد د موجودیت په تړاو د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او یو پخوانی سلاکاری مریم وردک خبری بی بنسټ دی. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په ځینو رپورټونو کې راغلی و چې مریم وردک د ولسمشر د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې وې چې پارک ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دی په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوې.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله می داده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واوریدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې د شمې پر شپه خبره شوه د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دی په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي و چې له ارګ څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیوني شبکې سره په مرکه که ادعا کړي چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري. خو ارګ ماڼۍ شدید خبرګون خودلې. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بی بنسټ دي.
ښاغلی احمدزی چې هغه ادعا کړي دي ټوله بی بنسټ دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوریت ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنوالي د ادارې سره تماس نیسی او د دوی څخه غوښتنه کوي چې د ښاغلی احمدزی څخه وغواړي چې هغه ادعاوې چې دوی کړې دي د هغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد راکړي. کې
چخانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او له دې چې بیا په ارګ کې مقرر نشو دا ادعاوې کړي. د ولسمشر ویان د خپلو خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانۍ سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید بې بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه وه چې له امله یې د دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال د حمل له لومړۍ نیټې د جوزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 ښځې ثبت شوي دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالۍ سره په ګډې خبرې ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یو د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د دلیز جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شاملې دي.
د دیار لاسو او تنویم کال د پاینات تر اوسه پورې مو 15 هاتې قضیه د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لیدو. دا خود قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې نسبت. او نویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیری پی کې په سریپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیاله سینا شنا منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغه 15 دوسیو او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څیړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیې په کابل کې د ثور په 21مه د پخوانۍ خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل، د همدې میاشتې په 24مه د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه، او دغه شان د ثور په 26مه په سمنګان کې د علمې په نوم په یوې قابلې د اتو کسانو جنسي تیری و. د ښځو چارو وزارت وای د سمنګان د پیښې په تړاو اته وړه تورن کسان نیول سوي او د پریسا قضیه تر پلټنو لاندې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مینې منګل د قطر په تور دوه تورن کسان نیول سوي او د هغې د پخواني میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې 15 دقیقې سوې د هلمند مرکز لشکرګاه صرافانو پرون د امنیو او وسلولو غلاو د زیاتېدو له کبله دوکانونه وتړل. دوی وایي چې په وروستیو کې غلاوې ډېرې سوې چې د دوی کاروبار اغېزمن کړی دی. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه صرافانو وایي کلونه کېږي چې د ناامنیو او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل څو غلو چې د ځان سره یې وړې وسلې او تیرې چړې هم درلودلې یو صراف واهه او پیسې ځینې یووړې.
پنج بجے شل دکھے مر یو سراب نہ میرا رمضان پہ نامہ بن چیر شہ تکڑا سراب تھی داغا ارور دا مسالہ کسان دکھوا سکھ چڑو بن او بیا ارس سے دا توفنگ چی ٹکانے پر وقت لے تقریباً فٹ دیش لاکھ پنزل ہزار کالدار یو قلم تو یو دکاندار رکھی سو او شفر لاکھ نوی ذرا یو قلم او دوم قلم افغانی یو لاکھ نوی ذرا بل قلم جدا زنی اوڑی اوس پیلن مر سراب پہ ایمرجنسی کے بستر دی
نم سے محمد خاکسار دی پسل کی اتے صدم خونی والی نل ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه ملا خلیل باد سراب غلو وشکوي چې اوله سراپې زما و بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ لورې وویشتې، روپۍ ځینې یوړه سودې. پرون بیا زموږ همسایه سراب د جبرانزا سراب پور هم په هم بازار کې وویشته سو، هم یې روپۍ ځینې یوړلې. پر موټرسکل باندې دوه کسان، بیا پر عمومي ډامبر باندې تللي دي، هیچا مخنیوی نه دی کړی.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخلې، خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولی. څومره کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پېښه د اولي او زی او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپل ادارې یعنې نورو هیوادونو ته انتقال کړي.
عبدالرحمن احمانی یم، د هلمند صرافان څخه یم، صراف یم. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې زموږ امنیت ته دې جدي اقدام وکړي، زموږ امنیت مشترک، که زموږ امنیت ته موږ دې ته مجبور یو چې خپل کاروبار پرېږدو.
دغه صراف دی چې افغانۍ په ډالر، ډالر په افغانۍ په دې سره اړي، نو چې صراف نه وي خو دلته د راکړه ورکړه ټول بباره به په هر چا په خپل طبیعت وي چاره کمې کړي. که امنیت نه وي صراف نشته، خو صراف اوس دلته که شی که نه وي، که څوک روپۍ لري که نه لري، خو د صراف نوم چې پرې د هر چا سترګې دي. نو موږ په دا تر د ساحه کې د امنیت دغه نه لرو، څوک نه لرو چې اوس یا دلته پر دې چوک ناست، یا دې پر دې چوک ناست، یا دې پر دې چوک ناست، چې موظف نفر نه وي نو څوک غل ګرځي.
که څوم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی. هلمندی وویل پولیس هم بوخت دي او هره ورځ یو او دوه تنه غله لاس په لاس نیسي او عدلي ادارو ته سپاري.
یا ویلاته تاسو ته معلومیږي چې د مخکې کلو د اوس کلو څه تفاوت په بیکاری کې راغلی دی؟ اوس بیکاری سته او کومې جنایي پېښې زیاتې سوي دي؟ اوس د پټولو ولایتو کې سته، یا پټولو دنیا کې سته، په نور مملکتو کې هم سته، په جوړو مملکتو کې سته د جنایي پېښې کېږي. خو بیا هم پولیسو چې څه وظیفه ده، پولیس خپله وظیفه اجرا کړې.
کومندان دقیق شمېر ونه وایه، خو ویل ګڼ غلا او نور مجرمین نیولې دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. په لشکرګاه کې د روژې تر رسېدلو وروسته غلاوې او جنایي پېښې په داسې حال کې ډېرې سوي دي چې اختر نږدې سوی دی او خلک د راتلونکو رخصتیو په خاطر خپلې معاملې او سوداوې یو طرفه کوي. عبدالستی، د ازادي راډیو هلمند.
له دوو کلونو راهیسې د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل سوی چې حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران وایي چې حکومت دې دغو حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
له دوه کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پتلانو نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران یې نتیجه ښه بولي، خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله 2.5 جریبه ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړ.
او دغه څه خرڅېږي، خرڅ کړی دي 300 خرڅ کړی دي ګرام، په 200 غنۍ خرڅ کړی دی. او داسې مارکیټ نه لري چې دی ته ویلې چې دی تونه وخوري.
د ګلبدین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅولو ته یې ډېر انتظار نه شي کولی، نو که لاس په لاس ورڅخه واخیستل شي دوی به نه لاسته شي کېږي.
دله زعفرانه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، باید خلک کنار نه وکاري، زعفران وکاري، یو خو پیدا دو یو خو صاحب دی، ډېر ښه بیډای دی، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. باید میشته بزرګ مارکیټ جوړ کړي چې زعفران ویری چې ډارې کې وخلي. بزرګ کې خز بزرګ کې مارکیټ نشته، دا غوښتنه نه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې لارې چارې وښيي.
د غرنیزه منطقه نه حیوانات راکوزیږي، د میګنه د زعفران خوري. کمیک دا وسایل لري کړلای شي، دا ډېر خلک متوجه شي، ډېر خلک وکاري.
د چارواکو په وینا په وروستیو دوه کلونو کې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید ډېر شوی او د تیر کال په پرتله یې حاصلات 300% ډېر شوي دي. خوست کې د ډاکار مؤسسې رئیس محمد سعید وایي د خوست زعفرانو له هرات وروسته د کیفیت له اړخه دویمه درجه خپله کړې ده.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله د زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړی ده. په آینده کې موږ دې ته به د انکشافي بڼه ورکو او غزو به نه یوازې په ګربز ولسوالۍ کې بلکې د خوست ولایت په ټولو اوغو ولسوالۍ کې چې هلته زراعتي ځمکه زیاته او بخار اوبه ونه لري، ځکه دا داسې بوټی ده چې په ټول کال کې 2000 او بوته ضرورت لري، نور اوبه نه غواړي دي زیاتې.
د افغانستان زعفران د نړۍ یو شمېر مارکیټونو په ځانګړي ډول چین، ترکیه، عربي هیوادونو، اروپا، امریکا او استرالیا ته صادرېږي چې بیلابیل نرخونه لري. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې له څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې توګه د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه اول مقام او د تولید او صادراتو له نظره له ایران او هسپانیا وروسته دریم ځای خپلوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. وز بله احمد تکل سخوا ورو چه در نری پا مدبات که در افغانستان مسائل تا کتا نکوی.
واشنگتن پوست رسپانه پا کابل که در روحانی شخصیت مولوی سمیع الله ریحان در ترور پا اره یو مطلب خبر کرده. اولی که چه در مخکخ دینی عالم وجنه افغانانو تا سخت تکان ور کرد. مولوی ریحان در جمعه پا ورز در کابل در نهم نهیه په التقوا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شو. د مطلب لیکواله پاملا کانسټبل لیکي چې د پیښې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دې ته اړ کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندي. لیکواله زیاتوي مولوی ریحان یو څیړونکی و چې پر ټلویزیون به راڅرګندېده او په خپلو خبرو کې به یې تشدد د اسلام ضد عمل په توګه غنده. واشنگتن پوست زیاتوي دا چاودنه د تشدد د هغې څپې دوام دی چې په ترڅ کې ملکي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. خو د ریحان وژنه د ورځپاڼې په وینا اکثرو افغانانو ته چې د ترور او تشدد پر وړاندې یې د ده د دریځ ستاینه کوله له شخصي پلوه ټکان ورکړی. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د پخواني ویان جاوید فیصل له قوله لیکل شوی دی چې نوموړی وایي مولوی ریحان د افراطیت، نزغم او د تروریستي ډلو لخوا د اسلام له نامه د ناوړه استفادې پر وړاندې په زړورتیا سره ولاړ و. د یادونې وړ ده چې پر دیني عالمانو د حملو په لړۍ کې پرون یک شنبه د مولوي شبیر احمد کاموي په نوم یو دیني عالم هم په کابل کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لندن چاپ تلګراف ورځپاڼې د یوې جلا مسلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دوشنبه د انګلستان له لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د نړیوال جام د لوبه په درشل کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په انګلستان او ویلز کې پیلېږي پلان شوې ده. ټلګراف لیکي انګلستان باید د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې د افغانستان د بیباک هجوم پر وړاندې هوښیار وي. ورځپاڼه لیکي ټول ټیمونه خو په تیره د انګلستان ټیم به د افغان لوبډلې د ځانګړي سټایل پر وړاندې د مقابلې پر مهال کمزورتیاوې ولري، ځکه چې د انګلستان څو لوبغاړي ټپیان دي او خپله دوهمه تمریناتي لوبه به په ټول ځواک ونشي کړی. ټلګراف د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته چې افغانستان په ښه توپیر وګټله اشاره کوي او لیکي چې په 1992 کال کې د اوسني صدراعظم عمران خان د کپتانۍ پر مهال د پاکستان بریاوې چې د کرکټ نړیوال جام یې وګاټه د سپورت د کلتور یوه برخه ده. خو له افغانستانه پرته بل هیڅ هیواد نشته چې په دومره لنډ وخت کې مستقیما دې ځای ته رسیدلی وي.
او سم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف غږ پورته کړي. منظور پښتین پرون ماښام وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې څو ساعته مخکې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم یوې اعتراضیه غونډې ته نږدې په خوډب کې درې کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپیان شوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړکمر کې په عامو خلکو ډزې کړې او مرګ ژوبلې وراړولې. پښتین د یکشنبې په ماښام په خپل فیسبوک غږېده او د پاکستان پوز یې تورن کړ چې په سوله ییزو مظاهره چانو یې برید کړی.
علي وزیر او ډاکټر ګل عالم دا را روان وو د اپلی چی پوسټ په دې باندې سمه تلاشي هم ځنه واخستله. بیا چې دوی د درد نه تورن شول په دې ځای کې د شان فایرینګ په وخت چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درزن زخمیان دي. د موسم په غاړه کې د ګولونو هار دی نو دوی چې دلته حمله ته راتللی
عینی شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي امنیتي سرتیرو د وزیرستان لوی جرګې د غړو او مشرانو په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړه ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او ځایي مشرانو یوه قافله پر خړکمر پوستې ودراوله او یوې اعتراضیه ناستې ته یې له ورتګه منع کړل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي محسن داوړه ولی وزیر د مشکوکو ترهګرو د یو ملګري خوشی کولو په هدف پر پوز فشار اچول غوښتل. ISPR په خپل بیان کې ویلي چې د دې ډلې د پاروني پر مهال پوز له خورا زغمه کار واخیست خو چې کله هغوی 15 سرتیري ژوبل کړل نو نښته پیل شو چې پکې درې کسان وژل شول او لس نور ژوبل شول. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي علي وزیر او اته نور کسان دوی نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو پر مدافع سازمانونو انتخاب وکړ او ویل چې باید په پاکستان کې د خبره د عام خلکو د وژنې پر خلاف غږ پورته کړي.
یو انت یونایټیډ نیشن د فاکتو تاسو د څه شي لپاره د پښتانه بلوچ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې او سرایکی کې خلک وژدي او تاسو په دې د کوم د څه شي لپاره ولې دا وکوي بیا تاسو اپیل د ورته دوی د خپل کردار د کی د دې انسان وژنې خلاف د دې طرحګرې
د ریاستي طرحګرې خلاف خپل کردار ادا کړي. د پښتون د خبرو په اړه تر دې دمه ملګرو ملتونو څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې ورځې د پیښې په اړه ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې توند خبرګونونه ښودلي. د پاکستان دوه مخکښو ګوندونو پیپلز او مسلم لیگ ویلي له مظاهرچانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي. د پاکستان پوځ مخکې تر دې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته چې له نږدې یو نیم کال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لوی اعتراضي ناستې کړي ګواښ کړی و چې د او حکومتي ادارو پر ضد توند سرګندونی ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې مشر منظور احمد پښتین کوي وایي د پاکستان پوز او استخبارات د پښتنو په زورونی يرغمل او وژلو کې لاس لري. د دوی د خبره پوز څو واره په کلکه رد کړي ده.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله ایم خدایش په ننګرهار کې دوی هغه دغه چې عمل چې دوی تر سره کړ خلک په بمونو والو زول خلکو ته دا چې ویل چې پیغله پنیکا کوي او کونډه پنیکا کوي. انسان اول د ژوند نو تخپل عزت ډیر ضرور دی نو کله عزت په خطر کې لویږي بیا مجبور دي چې د ارڅ نه تیر شو خپل عزت وساتیندا. یو غټه خبره ده چې د غاندېښنې د خلکو سشته دی دایښ نه ویره یو هم دا ده چې د خلکو سره ډیر زشت او تون چلن کوي.
زمانم نصیر د کنر ولایت د مرکز دایش زید صاحب ونی ولینو لکه څنګه چپه درکې دا زینون ول دا نور دین شو خلک د کړي وکړي نو اس موږ سویر ادا د کو دولت عملیتونه کې د دې په ځت معنی دا مخېونو نسی نو کېدې چې په څو وخت بعد دلته مرکز کې مرکز لراشي مرکز بونی سي دا شند کړي خلک واخل د زید صاحب او تقریبا موږ دولت نه دا وختنه کو دولت نشي راشل د عملیتو کې د دې په ځت او دا صاحب ته پاکي
جمال لے او د چپه دری وسیدون کما د نور کونړ خومنګ ته پته نه لګیږي خو دل د چپه دری ولسوالۍ کې واقعا چې دایش نپوس کړی دی او د دې سیمې ډیر خلک سي دي هغه نور سیمو ته کډه شولو طالبان او دایشانو په خپل منځ کې جګړه وکړله نو موږ په دې باندې ریګو کو خدای مکه دا جګړه نورم دوام وکړي او یا نور سیمو ته سرایت وکړي بدبختی بدای چې هغه خوراکي توکي به موږ ته په سمه طریقه باندې نه را رسیږي او موږ به ډیر لوی ناورین سره مخ شو.